یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبری هم دازه دیر رو دی سات پخبرونه که ستاسو کربه. السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلني راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت لاله مخکې د 2021 کال د اگست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د وو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لسو ملکانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو له مخې یو بل ملکي افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 12 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوچزل وایي که طالبان عملي اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوچزل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په ویانا کې وکړې. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپله پاڼه خپره کړې دي ښاغلی پوچزل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان لاله بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا، روسیې، چین او هند په ګډون د دې شورا د یو شمېر غړو پر استازو سربېره د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازي وینا وکړه. دې ځانګړې غونډې ته همدارنګه د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي هم بلل شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شاغلی بوټو زرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو د ازادیرو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او یې ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیس په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روسیې پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروشیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروشیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې و اتیا، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ناتړ کړی. د ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو یو شمیر انجونو ته اجازه ورکړې چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي.
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقه څخه. ډېر خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شویم.
په غزنی کې 2000 کسانو ته طالبانو د پولیسو یونیفورم ورکړ. د دې ولایت اوسیدونکي وایي
پوښتنه مو دا غلا چې نورم باید په سټوپ کې تغیرات راشي، باید منظم شي.
په میدان ورده کې سرلننه د کتاب درې ورځنۍ نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې په هلمند کې د خواګانو د فارمونو ستونزې سری، د فارمونو د څښتنانو غوښتنې سری. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغون جنو ته هم په کانکور آزموینه کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانې پوره شي. تفصیل پرې راپور کړي.
وقت ور سوا هجری قمری فارغ شویم آمادگی کانکور می وایلا کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدون کده چې په څوار لسوم کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی ده. د چې د سګانی کانکور ازموینې کار تر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډېر خوشحاله یم چې هدفونو ته مې نږدې شویم.
شیلا د دولسم ټولګي بلا فارغه ده. دی هم د کانکور ازموینې د ګډون کار تر لاسه کړای دی.
امروز شخصا خودم رفتم کارت گرفتم، فردا بایومتریک
راغلم د ګډون کارت می واخیست او سبا هم بایومتریک کیږي.
شیلا وایي هڅه به وکړي چې د خپلې خوښې وړ رشتې ته کامیاب او لوړې زده کړې وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاشتې په 9 نیټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی و ویلي و چې د میزان په 14مه 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل شي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12مو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1500 پورې د 12مو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمېر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې د ښوونځي وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینې دي چې وایي نسو کړی چې په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکي پاکیزه وایي
د ازموینو نیت او ګډون چې وو دا خو له پخوانه په زړونو کې ګرځېد راګرځېد، ځکه کله چې موږ په 12 سم ته کامیاب شول زموږ په زړونو کې هم دا هیله وه چې باید موږ فارغه شو د کانکور امتحان ورکړو.
پاکیزه او په زرګونه نورې افغان زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو له حکومته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو کال د زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر له شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو د ښوونځیو تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه یې د ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. خو اوس به ولیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې په کوم شمېر د 12 ټولګیو فارغانې برخه واخلي او څومره شمېر به بریالی سي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې په کانکور ازموینه کې ډیر وخت انجونې ښې ځلیدلې دي.
د نجونو په اړه د افغان نجونو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم بحثونه شوي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازی نصیر احمد فایق وایي له تیر یو کال راهیسې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې په بیلابیلو برخو کې به طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي، خو د ده په خبره طالبان اوس مهال ټول ناهیلي کړي دي. ښاغلی فایق چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته یې خبرې کولې وویل طالبان نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، د ښځو حقوق نه ورکوي او دغه شان د یو ټولګډونه حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډه چې تېره شپه وشوه نږدې ټولو ویناوالو یې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په ټوله کې د ویناوالو خبرې په افغانستان کې د روان وضعیت د نجونو پر زده کړو او د ښځو د کار پر حقونو متمرکز وي. د غونډې ته د افغانستان د تیر جمهوري نظام سرپرست دائمي استازي نصیر احمد فایق وویل چې د تیر یو کال راهیسې افغان ښځې او نجونې له هر ډول حقونو بې برخې دي او په سیستماتیک توګه له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ډګره حذف کیږي. د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او افغان ښځو ته اجازه ورکړل سي چې له خپلو حقونو ګټه واخلي. شاغلی فائق د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره د کړو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړ.
له یو کال زیات کیږي چې افغانان او نړیواله ټولنه هیله لري چې طالبان به یې غوښتنې ومني او بنسټیزو په ځانګړي ډول د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو په مساوي ډول د ټولو افغانانو د حقونو ورکول، له جنسیتي، قومي او مذهبي توپیر پرته د ټولګډونه حکومت رامنځته کول چې د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی ووسي رامنځته کړي، خو تر دې دمه دغه غوښتنې او ژمنې عملي نه سوې او طالبانو موږ ټول ناهیلي کړي یو.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی هم په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو موضوع ته په اشاره وویل زده کړې پر نر او ښځه فرض دي او باید ټولو ته د حق ورکړل سي. خو په دې موضوع کې د طالب چارواکو بېلابېلو څرګندونو وښودله چې ترمنځ یې د نظر یووالی نه دی موجود. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې په غونډه کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي دغه شان ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د القاعده په ګډون د بیلابیلو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي او د افغانانو په ګډون د سیمې هیوادونه هم ګواښي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي فائق خبرو ته غبرګون نه دی ښودلې، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د القاعده په ګډون د ټولو تروریستي شبکو او ډلو موجودیت رد کړی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فائق د تیر شپې په خبرو کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل دا پیښه وشوه چې طالبانو له القاعده سره اړیکې پراخې کړې دي. نصیر احمد فائق په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د مخکینی حکومت د دایمي استازي غلام محمد اسحاق زی تر استعفا وروسته سرپرست وټاکل سو. ښاغلی اسحاق زی شاوخوا لس میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو په اووه اویایمه اسامبلۍ کې د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور خبره کړې وه. ښاغلی فائق همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په اوسنیو سختو حالاتو کې د افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو نوموړي وویل چې بشري مرستې د حل لاره نه ده او اړتیا ده چې په یوه حل لاره فکر وسي. دا په تېره نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا دوهمه غونډه ده چې د دې هیواد پر وضعیت پکې بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي د دې روغتون له کووېډ 19 برخې سره د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د همکاري هوکړه پای ته رسیدلې. د دې روغتون رئیس زلمی رښتین ازادي راډیو ته ویل چې د روان سپتمبر میاشتې په 14مه مو قرارداد پای ته رسیږي او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو وبخشي. په 14مه قرارداد پای ته رسیدلی او اوس مهال دغلته په کار اخته روغتیا پالان د خپلو معاشونو د څرنګوالي په اړه اندېښمن دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووېډ 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې 108 پیته کار کوونکي لري. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون سره د روغتیا نړیوال سازمان د همکارۍ د هوکړې لپاره تر رسیدو وروسته په دې روغتون کې په کارخته کارکونکو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل د دغه هوکړې پر بنسټ د روغتیا نړیوال سازمان د افغان جاپان روغتون کارکونکو ته میاشتنی امتیازات ورکول.
WHO یا د نړۍ صحي سازمان مختبر بودیجه هیلنیټ ټیپی ته ورکول او هغوی بلته امپلیمنټ کول. 14 د سپتمبر نه بودیجه بنده کړې ده او زمونږ پرسونل سرګردانه ده، سرنوشت غونې ده. خو که چېرې د حل لاره پیدا نه شي حتما مشکلاتو سره مخامخ کیږو، خدمات متضرر کیږي.
د وای د ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت امر روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړی او د هغوی له لوري د ستونزې د حل په اړه د اقداماتو ډاډ ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د افغان جاپان روغتون سرطبیب هم دغه ستونزه جدي بولي او پر حل کېدو یې ټینګار کوي.
د روغتون د کورونا د برخې قرارداد پای ته رسیدلی، موږ اوس نوی قرارداد کېدو ته منتظر یو. هیله لرو چې هر څه ژر دغه ستونزه حل شي او زموږ کارکوونکي په ښې روحي خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغان جاپان روغتون مسؤلین که څه هم ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو دوه نورو میاشتو پورې دغلته شته روغتیایي وسایل او دوا بسنه کوي، خو وایي که ستونزه حل نشي نو ښایي د کارکوونکو او روغتیایي وسایلو له کمښت سره مخ شي. د طالبانو د روغتیا وزارت مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون د کووېډ 19 درملنې لوی او مهم مرکز بلل کیږي چې درې کاله وړاندې د کورونا ناروغانو د درملنې چارې پیل کړي. دمکړی 108 پیته کارکونکو لري. دغه روغتون د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په دې روغتون کې د کورونا 10 ناروغان تر درملنې لاندې دي او د ورځې په منځني ډول له 10 تر 80 نور ناروغان دې روغتون ته مراجعه کوي.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. په دغه نندارتون کې په سلګونو ټکو علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
دا نندارتون د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټیو په پرې کولو سره پرانیستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو دې نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وه او دا پټی یې پرې کړه. دغه نندارتون چې د یادو ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ سوی، موخه یې له ناپوهۍ سره مبارزه، د کتاب او مطالعې فرهنګ عامول و. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکوونکی دی. د دغه نندارتون په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخم فقط فهمدا د جماعت غو د زمنګ د اوسنی ځوانان چې منګ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګ جوړ د کتاب او مطالعې سره شوق پیدا غو د زمنګ مل پرمختګ کوي.
که څه هم په میدان اوردګو ولایت کې د کتاب او مطالعې فرهنګ کم رنګ دی، خو دغه نندارتون تر اغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمدالله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسې استاد او عبدالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کیږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریوالی ده. د دغسې محفلونو برابرول کولی سي چې موږ کتاب ته ورنږدې کړو،
چون چې دا هغه یو مشکل لرو چې موږ کتابخانه او دولتي کتابخانه نه لرو چې زیات کتابونه نه لرو. موږ خو ډېر دا غواړو چې دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې موږ د کتابو سره شغف زیات شي.
د طالبانو له راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دودولو په موخه نندارتون جوړیږي او خلک یې له من دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په څلورو سیمو لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپاروژیا کې د ټول پښتني پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتونکي دي. البته دا ټول پښتنه نړیوالو رد کړې ده. چارواکي وایي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې دې د روسیې د فدراسیون برخه شي. اسدالله لودین موضوع څارلې ده. په سټوډیو کې راسره دی لودین صاحب، د ټول پښتني وروستي جزئیات څه دي؟
و ډیر مننه شیبر صاحب. په دغه سیمو کې د مسکو لخوا ګمارل شو چارواکو ویلي چې په زاپوریژیا کې په سلو کې درنوي، په خیرسون کې په سلو کې واتیا، په لوهانس کې په سلو کې اتنوي او په دونیتس کې په سلو کې نه نوي رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی دی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 30مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوې ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې او په کلاکو ټکو غندل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلې دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رای ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید د روسیې دغه ګام وغندي او په وړاندې غبرګون وښيي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې. امریکایي چارواکو بیا ویلي چې چیرته روسیه دغه سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي په مسکو به نور بندیزونه هم ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوي. د دغه ټول پښتنې پر مهال داسې اداوي هم شوي چې خلک په ګواښ او فشار سره رای ورکونې ته مجبور شوي او داسې هم ویل شوي چې د رایو صندوقونه د خلکو کورونو ته وړل کېدل تر څو خلک پکې رای واچوي او په ځینو سیمو کې د رایو د ټیمونو یا د ټول ټاکنو له ټیمونو سره پوځیان هم لیدل شوي دي.
څنګه تر اوسه پورې ماسکو د دغو سیمو د برخلیک په اړه څه پریکړه کړې او یا څه پریکړه به وکړي؟
پریکړې پاتې دي. راتلونکو ورځو ته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ویلنتینا موتینکو ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 30مه د دغې ټول پوښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې په وینا قانون جوړونکي به بیا د اکتوبر په 4مه د دغو سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور پیل کړي.
مننه اسدالله لودین مو چې د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټول پوښتنې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
ل خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنورتک.
میل آنلاین خبرونه د طالبانو د حکومت د ولور پوری غړي د ورستوي سرګندونو په اړه د اسوسییټډ پریس یو راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پرون د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په یوه غونډه کې د افغانستان له نوي واکمنانو وغوښتل چې د ښوونځیو دروازې د لشپژم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ پرانیزي. د ښاغلي تانکزی په خبره په اسلام کې د دې بندیز لپاره هیڅ توجیهي دلیل نشته. په لاندې برخه کې لولو چې دا غوښتنه یو معتدل او نادر غږ و چې د تیر کال راهیسې د طالبانو لخوا د سختو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې پورته کیږي. په افغانستان کې وخت تل رسیدو څمو د ورسته طالبانو د نجونو پر مخ د منځنۍ شونځي او لیسو دروازې وتړلې او ویل چې د دوغه شونځي د بیا پرانستلو پر پلان کار کوي، خو تر یو کال زیات وخت تیر سو او لا هم طالبان په دې کار نه دی بریالي سوي. د میل آنلاین په مقاله کې راغلي چې ملګر ملتونو دغه بندیز د شرم وړ بللې او نړیوالې ټولنې د افغانانو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو کړنو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو څخه ډډه کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغاني بانک نوټونو وضعیت ته پام اړولی او لیکلي دي چې افغاني پیسې لکه د دغه هیواد اقتصاد هم ټوټې ټوټې کیږي. لاس انجلس ټایمز د کابل د شاهزاده سرای د یو صراف قول الله محمد آریا له قوله لیکلي چې د ده په مخ کې له هرو لسو زرو بانک نوټونو څخه شایي زر یې د کارولو وړ وي. د ورځپاڼې په وینا ډیری افغاني بانک نوټونه له یو بل سره نښلول سوي او شایي د ډیرو مسلسلې شمیرې سره سمون نه خوري. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په دوام کې راغلی چې هغه څه چې اوسنۍ وضعیت یې خراب کړی د لویدیز پراخ بندیزونه او د واشنگتن لخوا د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو د شتمنیو کنګل کول دي. دا په دې معنی ده چې کریډیټ کارتونه او آنلاین راکړه ورکړه پای ته رسیدلی. د افغانستان اقتصاد د نغدو پیسو په اقتصاد بدل سوی چې نه یوازې د پانګې کنټرول محدودوي او دا چې څومره پیسې له بانک څخه اخیستل کېدای سي، بلکې د زړو پیسو د بدلولو لپاره نوي بانک نوټونه هم نه لري چې د زړو نوټونو پر ځای وکارول سي.
په میدان وردګ کې له 15,000 بزګرانو سره د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د مرستې د ویش لړۍ پیل شوې. مسؤلین وایي په دغه مرسته کې اصلاح شوي تخمونه او نغدي پیسې شامل دي چې د روان کال تر پایه به پر بزګرانو وویشل شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په یو دولتي ودانۍ کې سلګونه سیلاب ځپلي بزګران راټول سوي دي. دغه بزګران چې وروستي سیلابونو سخت ځپلي د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د سیو مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. تازه په دغه ولایت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له بزګرانو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړې. د افغانستان لپاره په ملګرو ملتونو کې د کرنې ادارې مسول ریچارد ترین چاردو ویل دغه مرستې چې اسلاسیوي تخمونه او نغدي پیسې پکې شامل دي پر 15,000 بزګرانو به د روان کال تر پای وویشي. په میدان وردګو ولایت کې د 9,000 کورنۍ سره چې شمېر 15,000 تنو ته رسیږي له هرې کورنۍ سره د 200 کیلوګرامو اسلاسو تخمونه مرسته کوو. د کورنۍ تر ډیره په کرنه بوخت دي. زموږ د سیمه ایز همکارانو لخوا په نشه کیږي په دغه پروګرام کې تر ډیره هغه ښځو ته لومړیتوب هم ورکوو چې خپل کورنۍ سرپرستي ورده غاړي وي. بل خو هغه بزګران چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي. دوی وایي وروستۍ سیلابونو ترې هر څه اخیستي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم د بزګرانو ستونزې تاییدوي او وایي چې دا مرستې ورته کافي نه دي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. د یادې ادارې د کرنیزو چارو امیر احسان الله بومیوال وایي چې دوی له نورو خیریه بنسټونو سره هم خبرې کړې دي.
د میدان وردګ په ولایت کې په کچنه ډیجیټل ولایت کار کوم، کوشش کوم چې ډونر او مرستندوی موسسه د تاوادر کوم چې د غنور کورنۍ چې پاتې دي او دغه پروګرام کې کار نه دی، دغه کوشش لاندې راولي.
دغه مرستې په میدان وردګ ولایت کې پر داسې مهال له بزګرانو سره کیږي چې وروستي سیلابونو د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د دغه ولایت بزګران هم زیات وځپل.
په هلمند کې د اصلاح شویو غواګانو د ترویج په برخه کې خصوصي پانګونه زیاته شوې ده. د وروستیو ارقامو په اساس په دغه ولایت کې د اصلاح شویو غواګانو د فارمولو شمیر 30 ته رسیدلی. د دغې برخې پانګوال که څه هم له خپلې ګټې وټې خوشحاله دي، خو شکایت لري چې د طالبانو حکومت او نورو اړوندو بنسټونو ورسره همکاري نه ده کړې. تفصیل د صادق رښتینې په راپور کې.
شیر محمد د لشکرګا شهر په یو جوړ شوي فارم کې لاس اصلاحوي غواګانې لري او خوښ دی چې په دې برخه کې پانګونه کړې. شیر محمد وایي د شیدو د لوشلو لپاره کومه ځانګړې ماشینري نه لري او په دودیز ډول له غواګانو شیدې ترلاسه کوي. نوموړی د طالبانو له حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونو هم ګیله لري او وایي هیڅ ډول همکاري نه ده ورسره کړې. شیر محمد د اصلاحو نسلونو لپاره د سخوندر پر ځای له مصنوعي الکا څخه ګټه پورته کوي.
په دې کار کې بس د خدای غټ فضل دی، الله معامله دی، ګواله خدای تعالی رسوي. دا اصلاح نسلونه دا نسل یاوښته دي، په خوا خوا دوباره غواړي وي دا نسل بیا فرانسوي غواړي، دا چې دی دا نور نسل ختم شو دا فرانسوي غواړي. بالا قرار ګلګي لکه بس بښته کو بالا قرار فطر ورته شیر کشیر دی.
د اصلاحو غواګانو د دې فارم مسلوبایي له هرې غوا په اوسط ډول پنځه منه شیدې ترلاسه کوي او بیا په مرکز لشکرګاه کې پر لبنیاتو پلوري. هلمند په کرنه او مالداری کې د افغانستان د شمیر نور ولایتونو په څیر ځانګړي شهرت لري، خو خلک یې لا هم له بازارونو د گاونډي هیواد ایران شیدې، هګۍ او مستې ترلاسه کوي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکی عبدالباسط دا د حیرانۍ وړ خبره بولي او وایي هلمند د زراعت له اړخه شهرت لري او د مالداری په برخه کې د دا ډول فعالیتونو لپاره اسانه زمینه برابرېدلی سي. د په خبره اصلاح شوي غواګانې تر محلي غواګانو خورا ګټورې دي او پانګوال باید په دغه برخه کې توجه زیاته کړي تر څو له دې لارې عامو خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي.
اصلاح شوي زراعتي نسلونه چې د تر ډېره پورې هغه هم ډېر شدې کوي، د عیداتو له پلوه هم ډېره غوښه کوي او د کار زمینه اوسه برابر شوې ده په هلمند ولایت کې. نو زموږ د مرستندوی بنسټونه او اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې تر څو پانګوال او مرستندوی بنسټونه دې برخه ته توجه وکړي.
بلخوا په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری د برخې مسؤلان د پانګوالو ستونزې مني او وایي چې ریاست یې کافي امکانات په لاس کې نه لري. د هلمند د زراعت او مالداری عمومي مدیر جمال الدین حاکمی وایي په دې ولایت کې د خصوصي سکتور اړوند درو اویا فارمونه ثبت شوي او د نورو فارمونو د ثبت لپاره یو عمومي سروې ته اړتیا لري چې تر اوسه نه ده ترسره شوې. نوموړی د مالداری په برخه کې دا ډول هڅې ګټورې بولي.
درو اویا راجستر شوي فارمونه د گاوداری لرو، یو عمومي سروې ته ضرورت دی چې د ټول د بغرانه ته نیولې بیا د هلمند پورې تر د مرکزه ته نیولې بیا تر بغرانه پورې موږ یو عمومي سروې وکړو.
د څارویو د نسل سمول په افغانستان کې لا هم نوې او تازه تجربه ده، خو د دې ډول فارمونو مسلان وایي دا ډول څاروي چې ډېری له نورو بهرنیو هیوادونو راوستل کیږي په ځانګړي ډول غواګانې یې ډېرې شرورې وي او د بچیو په پیدا کولو کې هم تر نورو مخکې وي. د څاروي روغتیا ته پاملرنه هم یو مهمه چاره بلل کیږي، خو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې سلګونه څاروي په ځانګړي ډول غواګانې د پوستکي د ناروغۍ له امله مړې سوي. له دې جملې په زابل کې د مړو شوو غواګانو شمیر 1500 ته رسیږي. په تیزی سره د څارویو د دې ناروغۍ خپرېدو د فارمونو د مسؤلانو اندېښنې زیاتې کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. تر دولس نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه کې واورئ چې ملګري ملتونه غواړي په افغانستان کې د معتادینو په درملنه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې پروګرام کې یو شمېر نور په زړه پورې مطالب هم لرو، خو اوس ستاسو څوره رسېدلي پیغامونه.
محترم اچلون ته خپل دینی په خبرونه رسوان. زه عبدالقیوم د کارتینو نشیدون کای یو عرض درم او هغه دغه چې وست دغه نږدې تازه شپو ابرادو کې دی منار علم جهل نه دغه دام دی چې کوم شهیدان نمونه دی کړی شوی دی وی خښتې ورته شوی دی. ما پیغام دلته یو موانی هم جوړ کړی دی چې څوک داخل نشي، مګر په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته کتوجه نشي، دغه معتوانې به د خښې ډېر ولیدلی شي. په درنښ سره د استاذ فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او سرو او عبیدات سر ټینګه پاملرنه وکړي او همداوسې زر تر زره یو هیئت پې ولیږي او دغه خښتې چې کیندل شوي دي سپارل شوي دي زر تر زره دې ګام وکړي. په ډېر درنښت مننه.
ز
دوستان ولاله پاسخ همین زنگ سواله بلکه یا مخگرانی ده یا مخورو گرانه دی نور مارش گرانه سوی دی من فاتح سوار پیدا یا مخگرانی ده دی انکشاط لخواه مرست کنی سوی طول خدا خرخشی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه و دیش دقیقه شوی لند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکیان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د فوجي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه مرستیال مارکوس پوتسل وای که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تیره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه وکړه چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روس پلوه بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیسک او زاپروژیه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د ګډي مبارزې لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي.
په تیر وکال کې موږ عملیات کړی دي، ول ساو درو دیش عملیات در سره سیمې دي. گرفتار شوی شکمن کسان 2095 کسان دي.
دا چې په تیر یو کال کې له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالي و، په دې اړه مو د ولسی جرګې له پخوانی غړي خالد پښتون سره مرکه کړې ده.
هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نسی، هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریخ دوه فاصله کرل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مرسته معتادینو ته د درملنې 19 روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي.
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2 million د متحدینو د درملنې د 19 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي.
د سالار په نوم یو معتاد وایي د احتیاط له امله پوهنتون راڅخه پاته شو.
که مې نشه نه کوله، نشه مې نه شروع کوله، نو هم به مې پوهنتون اوس خلاص کړی و.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
پر دوړو سترګو ته ودره غزه پیسې راوباسم.
پام چې ونه خوځي زه پولیس هم لاسونه پورته کړم.
زه یې پولیس
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت غواړي چې د گاونډیو او سیمې هیوادونو د همکارۍ جلبولو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کانفرنس د دوی په نوښت جوړیږي. د دې کانفرنس له لارې به دوی هڅه وکړي چې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د گاونډیو او سیمې هیوادونو همکاري را جلب کړي. لبلی خوا د دې وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بانګو او کوکنارو کښتونه صفر سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملت د طالبانو د حکومتي ادارو د یو کلن کار د راپور وړاندې کولو تر دوو اونیو ځنډ وروسته د کورنۍ چارو وزارت تازه له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو د لسګونو قاچاقونکو د نیولو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی.
په تېر یوه کال کې موږ عملیات کړي دي، 1023 عملیات ترسره شوي دي. ګرفتاره شوي شکمن کسان 2095 کسان دي او په ټول افغانستان کې یو ځای هم موږ نه لرو چې هلته یو جریب کوکنار کښت شوی یا چرس کښت شوي هغه که شوي هم د بینه تللي دي. په بدیل معیشت کې موږ د ټول دنیاوالو څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره وژه په وژه ودرېږي.
د طالبانو د حکومت دا مقام داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت صفر کېدو ادعا کوي چې په تېر یوه کال کې د طالبانو د حکومت په ګډون هیڅ یو بهرني مسؤول بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او ترلاسه شوو تاریخو د وضعیت په اړه د سروې راپور نه دی خپور کړی. له بلې خوا د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د همکاریو جلبولو لپاره له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په کچه کنفرانس جوړوي. سیاسي تحلیلګر شفیق همدرد وایي چې په تېر یوه کال کې د امنیت او نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت کارونه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د قناعت وړ نه دي. خو ښاغلی همدرد زیاتوي چې د افغانستان خوا ګاونډیو هیوادونو ته د نشه موادو په برخه کې ګواښونو ته په کتو سره ګاونډیو هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې وساتي.
زه فکر نه کوم چې په رسمي کچه دې د سیمې هیوادونه ودې ته حاضر وي چې د طالبانو سره تعاملات ولري، ډیپلوماټیک تعاملات، لیکن په خفا کې په استخباراتي او امنیتي برخه کې زه فکر کوم د منطقي هیوادونه دې ته اړ دي چې د طالبانو د حکومت سره اړیکې وپالي.
تېر جمهوري نظام له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوه اړخیز او څو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او ځینې وختونه د سیمې د هیوادونو په همکاري هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه بحثونه سوي دي. خو د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته چې اوس یو کال پوره سوی، تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو له حکومت سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري تړون نه دی لاسلیک کړی.
ترونه اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریج پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. دا چې د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو د همکاري جلبولو لپاره د سیمې په کچه کانفرنس جوړوي، په دې اړه مو د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په افغانستان کې مو د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو په اړه پوښتلی دی. ښاغلی پښتون په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په تېر یوه کال کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه څومره بریالۍ وه؟
وخت چې دوی قدرت ته ورسېدله، د دوی د قدرت ته رسېدو سره سم څو میاشتې بعد دوی اعلان وکړي چې موږ مواد مخدر بند کړل. ظاهران خو دوی مواد مخدر بند کړل، لیکن د تعصب ځای دا دی چې په تېر یوه کال او یوه نیمه میاشت کې موږ د یوه نفر د قاچاقبر یا د مواد مخدر د بزنس کولو یو شخص هم نه دی اورېدلی، نه موجودلی دی چې دوی نیولې وي او د عدالت منګولو ته سپارلی.
په اوسنیو شرایطو کې چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بزګرو ته د کوکنارو د نه کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی، نو په داسې وضعیت کې د کوکنارو د نه کرلو امر څونه عملي دی؟
موږ د تریاکو دپاره په جنوب کې خصوصا دوې منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، د خلکو د لیدو ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي، خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې خلک اسانه تلای ورتلای نه شي او لیرې پرتې سیمې دي، په غرو کې سیمې دي، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک 2 فاصله کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی ځکه بدیل دی لري نه. متاسفانه چې تریاکو د بدیل دپاره موږ په تېر جمهوریت کې هم مشکل درلودی، هغه مشکل دا و چې بېله اصلاح شوي تخمو څخه یا د زعفرانو د کرلو سره چې هغه په بعض منطقو کې زعفران کېدل، په بعضو کې نه کېدل، دا مشکل هغه وخت موجود و. اوس خو چون هم اقتصادي ستونزې موجودې دي، هم بین المللي روابط قطع دي، ټول بین المللي تعاملات ځای پر ځای ولاړ دي، پس نو بدیل نه دوی لري او نه خلک داسې بدیل لري چې د هغه څه په استفاده خپل د کال ازغه او د خپل کار د اقتصاد په خاطر باندې وکولی شي د خپل اولاد لپاره نفقه پیدا کړي.
د طالبانو حکومت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د همکاریو د جذب په هدف سیمه ییز کنفرانس را وبولي. ایا فکر کوي چې د طالبانو د تیر یو کال کړنو د سیمې هیوادونه دې ته قانع کړي وي چې طالبان د نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د اعتماد وړ شریکان او همکاران وي؟
متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یو زیات شمیر انسانان موږ خپله په داخل د افغانستان کې معتاد لرو، او اوس هم هر کال په وخت کې د تاریاکو د وړلو یا د قاچاق د جنوب د افغانستان یعنې د نیمروز او د فراه د لارې څخه په کاروانو د ایران په هماهنګي جدر ترکیې پر ځان رسي. وخت کې چې همسایه ملکونه دا فکر کوي چې طالبانو سره د مواد مخدر د بندېدو او د مبارزې په خاطر یو سیمه ییز مجلس جوړوي، پس زه نه پوهېږم چې هغوی خپل ځان خطا باسي او که د افغانستان خلکو ته بازی ورکوي. پس په دې اساس نه دوی پر خپله خبره ولاړ دي، نه هغوی باید د دوی په خبره باور وکړي، ځکه تاریاک اوس هم ادامه لري، قیمتونه یو څو چند لوړ تللي دي او اوس هم په بازار کې په ډېر لوړ قیمت خرڅېږي.
په تیر یو کال کې نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مسؤولو ادارو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه‌یي موادو د تولید او احتیاط په اړه هیڅ راز شمیرې او سروې نه دي نشر کړي. نو په داسې یو وضعیت کې چې معلومات موجود نه وي، له نشه‌یي موادو سره د مبارزه څنګه پرمخ تللی شي؟
د تیر یو کال څخه په افغانستان کې د بینالمللي جامعې د نه موجودیت په خاطر ټول هغه سازمانونه چې په خوا به په افغانستان کې د تاریاکو د ډیروالي یا د کموالي سرویګانې کولې، هغه نور وجود نه لري، هغه ټول مملکت یې لکې او یا د موجوده حکومت ته خواسته هغه تمبی سوي دي او د وطن څخه فرار سوي دي. پس په دې اساس نه بینالمللي جمعیت دقیق ارقام لري او نه د افغانستان حکومت داسې کومه اداره پیشنهاد کړې ده یا معرفي کړې ده چې دوی دقیق ارقام وړاندې کړي چې د افغانستان تاریاک او یا مواد مخدر په کم اندازه زیات سوي دي یا کم سوي دي. موږ صرف د طالبانو یا د موجوده حکومت هغه کړنو یا هغه ویلو ته چې په د دوی د لارې ویل کیږي موږ باید هغه یا ومنو او یا باید رد کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه‌یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره په خپل نقدي مرسته د معتادینو د درملنې مرکزونو کې د سلګونو معتادینو د بسترې کېدو او درملنې اسانتیاوې برابروي. دغه تړون له مخې چې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي او نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارو ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا یو ان ډی پی له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ته 2.1 میلیونه ډالر ورکوي چې د درملو په ګډون د معتادینو د درملنې روغتیایي اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له یو کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی فعالیتونه کم شوي، خو اوس تازه دې ادارې د معتادینو د درملنې د فعالیتونو لپاره پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی ته پیسې ورکړي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه بیا فعال کړي او په دې مرکزونو کې بسترې خدماتو ته زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د اړیکو مسؤلې میرمن وان ناچا د دې نقدي مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
Through the $2 million partnership,
UNODC او UNDP به په ګډه په دې $2.5 million د متحدینو د درملنې د 12 مرکزونو لپاره د اړتیا وړ درمل، تجهیزات او محافظتي کیټونه چمتو کړي. دا مرکزونه چې په شمال، شرق او غربي ولایتو کې دي، د 910 متحدینو د بستر کېدو ظرفیت لري.
له یو کال راهیسې چې طالبان دوهم ځل واک ته رسېدلي، په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا ډېرو مرکزونو څخه نیمایي مرکزونه د درملو، کافي خوړو او معاشونو نه ورکولو له امله تړل شوي دي. د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډېر مرکزونه چې همدا اوس په افغانستان کې فعال دي، ډېری مرکزونه یې د اړتیا وړ درملو او خوړو نه درلودو له امله بستري خدمات ځنډولي دي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزي اداري استاذي ميرمن انوبا سود وای د دې دوو ادارو ترمنځ همکاري به د دې سبب شي چې یو شمیر هغه معتادین چې غواړي درملنې وشي د درملنې امکاناتو او بسترې خدمات ته لاسرسی ولري.
This is an important milestone for UNODC and UNODC.
دام کاری په افغانستان کې د یو این او ډی سی او یو این ډی پی په ستراتیژیک همغږۍ کې یو مهمه نقطه ده. په افغانستان کې د درملنې ډیر مرکزونه د 2021 میلادي کال له اګست څخه په سختۍ سره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا تړون به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو د دوو ادارو په ګډو هڅو بیا یوې مهمې مسلې ته پام وشي چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ځوانان متاثر کړي.
تر 2000 میلادي کال پورې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه د ډېرې مرکزونو لګښت بهرنیو ادارو ورکاوه، خو د 2020 میلادي کال په پیل کې د مرستې 80% کمې شوې. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره سم د احتیاط په برخه کې بهرنۍ مرستې په بشپړ ډول بندې شوې او ډېرې بهرنۍ مرستندوی ادارې چې د معتادینو د درملنې په برخه کې هم کار کاوه افغانستان پریښود.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس چې نشه د انسان حافظه کمزورې کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولی چې یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دې خرابېږي. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ اوسېدونکی سالار له 50 کالو راهیسې نشه کوي. دی تر اعتیاد مخکې د حقوقو پوهنځي محصل و او د دې تر څنګ یې د شخصي کاروبار په مټ د کورنۍ او پوهنتون لګښت هم پوره کاوه، خو اوس د نشې له امله پوهنتون او کاروبار ځینې پاتې سوی دی. سالار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي که مې نشه نه کولی اوس به له پوهنتون څخه فارغ او کاروبار به مې ښه روان وای. دا چې سالار ولې او څنګه معتاد شو او خپله نشه یې لومړی له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه خپله 12 نه خلاص شویم. پوهنتون مې ویلې تر 5 سمستر پورې حقوق قضا او څارنوالي روخان پانتون لغمان څنګه کې هغه وخلبت عملی نوم نو تم دل خاطر مام پانتون خوشی کل مشکلات ډیرو البته مین توپ دلاسا نزدک میں نیشے شروع کر ایما معشوق لاڑ وادس ہوں دل پانا اول میں سگریٹ شروع کر سگریٹ میں ہوا لا تر یو مدا تب پورے ماں سگریٹ ہوا لا بیا شروع رو چرچ تھا بیا تابلیت تھا تابلیت کا نیشے ہی تابلیت لکا ریڈ بول ستارہ پائن ستارہ کالی شیر دگا نمونے دی دقیقا چرته و ما نیم ساعت و سال لپاره غیر اثر مرسته کول چې هغه مرک ما مغه نشي حالت چې ورته باندې شوال ته بیرته بیا ما غم نو ما خپل کاروبار پی سی او می اول بیا می پی سی او خو سی ک بیا پیرنی تراغلم پیرنی کراچی ما غي سورس ک مشپاک 100 روپے کا ٹیلیف کې دی اخر وختو کې بیا می خیاطی شروع کړه خیاطی ز خپل استاد می مده خیاطی دکان می تقریبا 100 روپے می قرض پورو ک دکان می جوړ ک بیا می سیزن ولا تقریبا 50 روپے می پک کارو خیاطی می پلان بند کړه دل پاره ز لکروسم بیرته شروع کوم نشه خو معلومه ده چې ادبار خدمه کور کې د ادبار نه قدر نه ټولنه کې د قدر نه عزت نه کاروبار سقوط کوي مثلا مثال درته وایم دم دې خیاطی ورس کې تا 300-500 وګټلې برق بیل بد بیل کې کرا بد بیل کې چې ته بیرته کرا او کې کاروبار دې سقوط ونیسي نو ما دغه مصارف نه بیلو دا به مې په نیشه ورکولې ځکه مې زر زر کاروبار تغییر کول پی سی او بیا پیرنی سو بیا برګر سو نو دم دل خاطره ځکه ډیر نقص لري واقعا وجود کې مې نیشه ډیر تاثیرات کړه او ټول نه زیات هم د غصاب چې غصابونه سره لمن زوري کور کې مشکلات زیات وو بیا چې مې عمل شروع کړ بیا مې دغه مشکلات مې بیخي زیات سو لکه نیشه خو رواني لحاظ نه انسان ډیر خراب وي رواني کې انسان کمې نشه نه کوله نیشه مې نه شروع کوله نو هماغه وخت چې ما پی سي او ورځ کې مې 1500 روپۍ تر 2000 ګټه کوله تر 10000 روپۍ 15000 روپۍ ضرور مې ښکه ورځ کې پانتون مې خپل ویلې کور خرج ما خپل ورکو خپل خرج ما خپل وخه هم به مې پانتون اوس خلاص کړی و ما په نظر تخمینا اوس به مې تر 1,00,000 ذخیره درلوده ښه کاروبار به مې جوړو
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم سوداګري کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ګټي د خپل یوه نږدې انډیوال نظیر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورښیي خو نظیر چې کله دا کاروبار پیلوي نو سمدلاسه یې پولیس نیسي دا چې نظیر څه ډول کاروبار کاوه چې پولیس یې ونیو دا به په ډرامه کې واورو
اکرام زوانا یا پورگو پا پور راکا دوم را خماریم چه تردی زای پا زنگیدو راغلم
یار نظیر جانا تا هم عجیب سڑای دسر ویختان دیل پورو نگ دی آو تو نور پورم واری تا اون زم آغا زون پور راکا بیا بزا پلا پوری پا پور درکم
زوم را وگای سڑای بابا زو خو تختم نه هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کاږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې
ته اوس زړې بامولالې پرېږده راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه بیا به میلې کوې میلې
څنګه کار ژر راته وایه یاره چې داسې خمار خمار یم ټول ځان مې درد کوي
زه به دې ضمانت وکړم له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه ښه ګټه لري زه من دا کار کوم
دا نو ګټه نه ده سمه سکروټه ده ته سترګې نه لرې چې پولیسو په قاچاقبارو پسې پایچې راپورته کړې دي هواره ورځې نیسي یاره تر دې ګټې تېر یم خپله غریبي مې قبوله ده انا عقه مې په بله ما اخته کوه
یاره نظیره ډېر ډارن یې او بلنو اکل دیم پوت اتلالای دی تا کمو خلید دلی دی چی پولیسو دی کمو مالی نیولای او زندان تا یا چا ولی وی پولیس نا دا سرک پغانا تالی دلی عملیا نوی نی
دا کاریا زورا ور کولی زیاویا لیوانای زن زورا وری مونا لیوانای یار تر دی کارمی تیر
یار نزیرا دیر سادای دومره عملیانو په ډله کې په تا څوک پوهېږي چې ته پوډر خرڅوي جامې او خبرې خو د ټولو عملیانو یو ډول دي ټول ساکیان د عملیانو په جامه کې مواد خرڅوي
نو ما خو ټول پېژنې چې عملیه پر ما به عملیان باور وکړي چې زه ساقي یم که چا نه راته غرانیوله بیا به څه کوم دا خو گندنه نه ده چې زه نارې کړم چې واخلئ تازه گندنه وا وا قسمت خور به یې اخلي
یاره نذیره ډېر نه ټکیې که په فلمونو کې د کار کولی اوس به زم شاروخان وای
نو خو ښه وایم ته خدای دا کار په ښکاره کېږي عملیان به څنګه خبر شي چې زه بوړۍ خرڅوم هر عملی خپل ساقي لري او له هغه نه یې رانیسي
زما ته وارخطا یې ما درته وویل چې زه یې لاره درښیم
ښه زما ده دا راته ووایه چې زه خلک څنګه خبر کوم چې زه بوړۍ خرڅوم
غم یې مه کوه زه لس عملیان انډیوالان لرم زه به ورته ووایم چې تر دې وروسته څنګه پوڼۍ رانیسي چې د ورځې لس پوڼۍ خرڅې کړي خولۍ دې په غوړو کې ده په یوه ورځ خو به له ځانه میلیونر نه جوړوې بابا
یاره که رښتیا درته ووایم له پولیسو ډېر ډارېږم
را بابا هم دې زړه کېږي او هم دې ساړه کېږي لکه تر خو به نو خامخا مني ته نه دې اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي
ښه سمه ده درځه چې ځو
درځه چې ځو
له چا سره کومه پوړۍ موړۍ نشته له سهار رئیسې مې سکه نه ده کړې سخت خمار یم
دلته راشه باداره بوڑی تا چی ده بوڑی و بوجهی و غوارا بوجهی
سامه ده دوی پوڑی را که
اکا ده چی نابلا ده خوندی را تخکاری نن را چوک باش جا هم باور نشی که ولی اول بیتی را که بیا با بوڑی دار کم
پر دوار استان کن تا مدر یکس پیسی راو باسم
پام چه اونه خوزه گی ز پولیس ام لاسونه پورته که
زجای پولیس زو خو عملی ام سه
تا وست پولیس سره چه لگی که
و قماندان سه والا که چه لگی که هم ما ویل ز عملی ام دا پوره خود طول و عملیانو سرشده اگوی ولی ننیسی چه زدی کلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر
قاچاقبران خو ډېر پیسه داره خلک وي ها ته مې دې کالو نیجې ته وګوره زه لس کاله کېږي چې دا عمل کوم دا شاوخوا ټول عملیان ما پېژني چې زه څوک یم
ستا خو جیب له هیروینو ډک دی پر خلکو یې خرڅې ته خو سم قاچاقبر یې
و قومندان صاحب دا مې ټوله ذخیره ده لږ لږ ترېت کوم زه د هیروینو قاچاقبر نه یم خیر دی ما خوشی که زه بې ګناه یم ولاکه مې قاچاقبري کړي
بس د ډېرې خبرې مه کوه دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه مخکې شه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولی سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.